سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. هغه لی ګوترش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اته شپېتمې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګه د افغانستان یادونه وکړه. ویل طالبانو له 1550 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د ده په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړ. په تیرو دوه نیمو کلونو کې له افغان نجونو ښځو سره د طالبانو چلند ټول نړیوال اندېښمن کړی. ویل کېږي یو علت چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی همدا دی. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره UNDP وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. د UNDP د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس شبکې لیکلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملا تیر دی او زیاتوي چې د ادارې د 1000 کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9000 افغان کروندګرو د کرنې د پراختیايي خدماتو اړینو توکو او شتمنیو للارې پیاوړې کړې دي. د افغانستان په ډیری سیمو کې اقلیمي بدلون او وچکالۍ او پارکرنې هم ناوړه اغیزه کړې. خو وروستۍ و کې کروندګرو ته د اورښتونو له کبله دا هیله پیدا شوې ده چې روان کال به حاصلات یو څه ښه وي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې 12 کلنې نجلۍ یو 4 کلن ماشوم وژلی دی. د چارواکو په وینا دا پیښه د واز ولسوالۍ په شمشیر کلي کې شوې ده. د غزنی امنیه قمندانۍ نن په یو بیان کې ویل چې نجلۍ د ماشوم په ډبرو باندې وژلی دی. بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د بیان له مخې د پیښې په تړاو تورنه ماشوم او پلار یې نیول شوي دي او د پلټنو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته وړل شوي. اسرائیل د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر ترانګې درنې حمله پیل کړې چې په لړ کې لسګونه کسان وژل شوي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي نن ویل د اسرائیلو له حملو وروسته په تیرو 4 ساعتونو کې 8 کسان مړې موندلې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وروستۍ ډلې په توګه پیژني. متحده ایالاتونو، مصر او قطر په تیرو 4 ورځو کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزې کې اوربند ټینګ کړي، خو دې هڅو نتیجه ورنکړه او تروسه د جګړو د پایت رسیدو هیڅ نخنه نخکاری. په غزه کې پر جګړې سربیره بشري بحران او لږه پراخه شوي او د دې خار ځینې برخې د قتل جدي کوخ سره مخامخ دي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دریم ورځنۍ لوبې په چا هم ایرلند وګټل او توپچونه یې غوره کړه. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالۍ افغانستان ګټلې وه او دویمه یې د ورخت له امله ترسره نه شوه. په وروستۍ سیالۍ کې د افغان لوبډلې په 12 کسیز ترکیب کې دوه نور ځوانو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. په لومړۍ لوبه کې علا محمد غزنفر ولوبېده او په دې سیالۍ کې بیا نن ننګیالي خروټی او نوید زدران ته موقع ورکړل شوی ده. د ویلي ده چې نننۍ سیالۍ وروسته به په یاد هیواد کې د شلوریزو سیالۍ ولړۍ هم پیل شي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي وایي چې په افغانستان کې طالبانو د ښځو په اړه باندې ډېر فرمانونه ورکړي او په هغوی محدودیتونه وضع کړي. بیا له دې سره جوخت د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په بند کې ښځې ډېره خوشي کړي ده. چې تر اوسه د طالبانو په بند کې کمې فعالانې بندیانې دي. په دې اړه درته وړاندې جزئیات لرو. د افغانستان شمال کندوز ته هم ورځو چې هلته د ځینو کندوزیانو شکایتونه درسره شریک کړو.
سړک چې بی خراب دی، ګرد سره دا موټر راشي کنه کپیر دی، موږ ته سړک به جوړ شي.
دا چې دا سړک د کندوز په کوم ولسوالۍ کې دا وړاندې په ډېر درته جزئیات لرو. ننګرهار ته هم ورځو.
کورونو والا او هټۍ والا دا پلاستیکونه او ګند دا لختي ته ورځي، دې سره لختي ډکیږي.
د جلال آباد ښاروالۍ شکایت کړی دی له خلکو چې دوی دې په لارو کوڅو کې بوتلونه او پلاستیکونه نه غورځوي. د شولې ښاروالۍ په کنټرول کې پاتې راغلي وړاندې درته په راپور کې وایو. نور مسایلم شته، وخت پاتې شو. ستاسو پیغامونه هم راغلي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي د بخنی نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت په بن کې د خزو د حقونو او د پوهې برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. خو له دې وړاندې به دا راپور درته ولرو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبانو له پنځوس زیات داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د نجونو او ښځو حقونه پکې له منځه وړل شوي دي. انتونی ګوترش پرون د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون 18مې غونډې ته په وینا کې افغانستان په ګډون په ډیر شمیر هیوادونو کې د ښځو د اوسني وضعیت په ګډون هم اندېښنه وښوده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرونی د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون 18مې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان جنو ښځو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 15 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي.
په ټوله نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په نجونو او ښځو ویجاړوونکي اغېز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 15 زیات فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سژر په نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون 18مې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کړې، د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او له نجونو او ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغنده. په ورته وخت کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استراده تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغې چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون 18مې غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم، چېرته چې نجونې او ښځې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتاید رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي. اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې له عامه ژوند څخه لرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
په نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل د نجونو په زده کړو بندیز د راتلونکي لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پای ونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو بلونې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د ښځو وضعیت په 18مه غونډه کې د افغان نجونو ښځو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصولو او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو ښځو لخوا رهبري کېږي. د ویلو ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون 18مه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوې تر راتلونکو لس ورځو دوام وکړي.
راپور کې موارد چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي او طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي دي چې پکې د ښځو او نجونو حقونه له منځه وړي دي. انتونی ګوترش د خبرې پرون د ښځو د وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د کمیسیون 18مې غونډې ته کړې وي او سره په څنګ کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې هم د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. بیا همدارنګه د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشرې سیما باهوس هم ویلي وو چې د افغانستان سان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغو جګړو بیه پرې کوي چې دوی پکې اصلا ښکېل نه دي. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي دي چې د طالبانو حکومت په بن کې د ښځو د حقونو او د پوهې برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. دغه سازمان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس ته په لیک کې د ښځو د حقونو د فعال منیجي صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د خوشي کولو غوښتنه وکړي. دغه فعالانو ته یو شمېر نږدې کسان وایي چې په دې برخه کې د خلکو د بشري حقونو د بنسټونو چوپتیا د دې لامل شوې ده چې د طالبانو حکومت د دوی په بن کې ساتلو ته دوام ورکړي. تفصیل سره کا کړنه ورو
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو وغوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیژه صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورنۍ افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونیز سازمان غړي وو، تیر کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتې چار سیمه کې د دوی له دفتر خونی وشول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبانو حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخی پله زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمي ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادعا له مخې ټاکل شوی چې د طالبانو حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د سرخی پله زندان ته ولېږل او ویې ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه یې وویل، هم قاضي او هم یې محرر دا خبره وکړه چې له دوی څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه، نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو حکومت د عام امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمي او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبانو حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لاره اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لیږل بلل کېږي. د افغانستان د خودجوشه خوځښت غړي منیژه صدیقي هم د تېر زېږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخی پله په زندان کې ده. بیا خوځښت یوه غړې لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنې نیوکه کوي.
د منیژې صدیقي او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي، له بده مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کېږي. ټول داسې غلي دي ته به وایي چې هیڅ هم نه دي سوي. همدغه سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کېږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډیری ښځې په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبانو حکومت منیژه صدیقي د حق غوښتلو په تور په یو نیم کال باندې محکومه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو غوښتنو او ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې تلونیوس ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوکې کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یعنی کړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
لا نړۍ مو هم خبرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د افغانستان او لندن ترمنځ د نننۍ لوبې وروسته چې زیات تر کو د افغانستان او لندن ترمنځ د درېمې ورځنۍ لوبې په چهم لندن وګټل او توپ چونه یې غوره کړه. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالۍ افغانستان ګټلې وه او دویمې د ورخت له امله ترسره شوې نه وه. همدا شېبه لوبه روانه ده. افغانستان ومنډې کړې په 2.1 اور کې او تر اوسه پورې هیڅ لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. په نننۍ یو لس کسیز ټیم کې اوسه تغیرات راغلي دي چې نن دوه ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړ شوی دی چې په لوبه کې اوسي. یو هم ننګیالی خروټه، یو بل هم نوید زدران دی. دا ټول لوبغاړي دي چې د نوبل ځل لپاره په دې سیالۍ کې لوبیږي. د ویلو ده چې تر نننۍ سیالۍ وروسته به په عربي متحده اماراتو کې د شلو ورځو لوبلړۍ هم د لنډو همدارنګ افغانستان ترمنځ پیل شي. اوس به خوست ته ورشو چې هلته یو شمېر ځوانانو چې د والیبال یو میاشتنۍ سیالۍ پیل کړې وي هغه پای ته رسیدلې دي. د چې دې سیالیو کې کوم ټیم بریالی شوی چې نمړی مقام ترلاسه کړی ورزو په دې راپور کې ورو.
په خوست کې د خار ولسوالیو د والیبال د شپېتولو درو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د غرغښت یالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا په کې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل،
کچېرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکارون والیبالران به په ملي ټیم کې پوزوانونو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم دا شیدای چې هر وخت پر برونی وي، مثال مرمیم زیات وي، د سرپوخ میدانونه جمله موږ نه لرو. په خوست کې
کې د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نژوند ورسره سایل، خو اوس د لانوري هڅونه په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي،
موږ د دغه هدف دا و چې موږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونی باید وستایل شي.
خوستی فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټه وری بولی او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي،
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستی ځوانانو په هر لري او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې د هیواد له داسې یو نړیوال نظام سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي ډول د ماتېدو په حال کې دی. د ادارو په یو تازه استخباراتي راپور کې چې پرون یې خپور کړی، له افغانستانه د پیښو ګواښونو یادونه هم کړې او همداراز یې ویلي چې نوی نړیوال نظم د لویو قدرتونو د سیالۍ، نړیوالو ننګونو او سیمه ییزو لانجو سره لاس او ګرېوان دی. همدا شېبه په استودیو کې راسره احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. که تاسې د دې موضوع په اړه نور سیات را کړی.
ډیر زیاته مننه. د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، ویلي چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې خپل واکمنی پراخه کړې ده او خپل مخالفان یې ځپلې دي. له نړیوالو سره تماسونه یې پیاوړي کړي او په لومړیتوب کې د خپلې ایدیولوژۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو په عین حال کې په راپور کې دا یادونه هم شوې چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامدار بشری کړکېچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. د راپور پرون داسې مهال خپور شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي د امریکا په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوی وو. د امریکا د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي چې طالبان خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي، په محضر کې سزاوي ورکوي، اعتراضونه ځپي او ډیری نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي. خو په راپور کې دا هم راغلي چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد د مخالفت احتمال کمزوری دی، ځکه ډیره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې یوه ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ هم نه لري. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ییز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو دې غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې د راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکی چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ایز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصولو لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوو لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. په راپور کې ویل شوی دی چې چین د اوکراین په جګړه کې د روسیې د صنایعو د ملاتړ له لارې له مسکو سره مرسته کوي. په راپور کې په عین حال کې د اکتوبر له 8 نیټې وروسته پر غزې د اسرایلو د حملې په دوام د سیمه ایز کړکېچ د پراخېدو یادونه شوې. د امریکا د ملي امنیت استخباراتي ادارې مشر اویل هاینز وویل په غزه کې روان کړکېچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي.
اوس به هم د افغانستان په شمال کې کندز ته ورشوده. کندز د نوې جوړ شوې ولسوالۍ کلباد اوسېدونکي د لارو او سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي. ورزو په دې ولایت کې د خلکو شکایتونه اورو.
کندز د کلباد ولسوالۍ اوسېدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلباد د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسېږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسېدونکي غلام سخي آزادۍ روډې ته وویل
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکتر ته هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجې نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادیزو ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو.
انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدل تر دو ډېره سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه غواړي چې باید سړکونه به جوړ شي، آباد شي، کرام ارزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي. موږ دا ارزو لرو.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، ګرده سره دا موټر راشي کنه کو کپیر دی، موږ ته سړک به جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعت او په درې ساعت کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارس کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مایدم، تمام روز کرای میورای مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړی وو، هر پیره چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډېر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لویې لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې، او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
و مورید چې په کندوز کې خلګو د لارو سړکونو د خرابوالي نه شکایت درلوده. بل پلو بیا د ننګرهار ولایت د مرکز لالآباد یو شمېر اوسېدونکي وایي هټیوال او نورو خلکو د ښار د صفایي خیال نه دی ساتلی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې هټیوال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټیوال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سړکونو کې اچوي چې په عامو ورځو او په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویالو د بندیدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریاله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندیږي او د دې ټول نغټې لد دا د چکورونو والا او هټیوال دا پلاستیکونه او ګند دا لختی ته ورځي. د سر لختی ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه بس سرک ته راځي نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرک هم نشي پوری کېدل نو د ډیر ستونزې سره مخې.
زمونږ د خاریانو یو بدبختی دا غټه بدبختی بور د زوی مچ دا دوی د کثافات چې کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزاري نو دا چې د اوبو مخه نیسي او بل اخر د غولي ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د اوبو بیا سرکونو تراخي جو خلک وسره ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بند شي سرکونو اوبه روانې وي او د ښاروالۍ کارکوونکي په همدې ککړو اوبو کې لګی وي او د ویالو خلاصولو کوښښ کوي. د یادو کسانو په وینا که چیرته کثافات د ښاروالۍ لخوا په ایښودل شوو کثافت دانو کې واچول شي نو له یوې خوا به ښار پاک ساتل شوی وي او له بل لورې به ویالې نه بندیږي. دغه شمېر کسان له ښاروالۍ غواړي چې باید د ښار پاک ساتلو په اړه هټیوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټاکي چې ورسره د ښاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو د بندیدو مخه ونیول شي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین هم د غستون زمانی خوای د اصنافو اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړې. د یاد ښاروالۍ یو تن مسؤل بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د ښار د اصناف سره هټیوالو سره همداشان د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. دوی موږ غوښتل دي په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو خراباسي یا د پلاستیکونو همداشان نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې وانه شي عمومي کثافت دانوي ته ورسوي.
ښاغلي مراد راته وویل هټیوالو ته یې ویلي چې د خپل دوکانونو مخ ته دي کوچنی کثافت دانې کېږدي.
باید هر دوکان مخې ته یو ډول وړې کثافت دانې یا باطله دانې ولګي کېږدي تر څو ښار کې خلک تیریږي یا خپل هم دغه دوکاندار چې کله د دوکان مخه جارو کوي یا نور کثافات هلته موجود وي هغه په دغه وړه باطله دانې کې واچوي او هغه بیا تر عمومي کثافت دانې ورسوي تر څو ښاروالۍ موظف ټیمونه ورشي او هغه پورته کړي. که څه هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره عملي کړې ده اما ځینې نورو ساحو کې چې پاتې ده دوی ته سپارښتنه کړې ده چې باطله دانې نه برابرې
د جلال آباد یو شمیر اوسېدونکي په داسې حال کې د ښاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو له بندېدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډېری ښارونه له یادې ستونزې سره مخ دي. خلکو او ښاروالیو ته پکار دي چې د ښارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغۍ وژغوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. او دلها د تلما د هلمند ولایت گرمسیل لسوالی صدا پیام رردم روجان د تزمیر په هلمند گرمسیل لسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجارتان ستنو د روجیم بارک میاش خدا دراور رسیدل. دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نو زمر د خپل تجارتان وډونو څخه دا غشتنه ده چې مثال د خبرې د بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده چا یو روپیه په واسه کې دوی روپیه په واسه کې سل روپیه په واسه باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دغه مایوبین ورنه چې دي په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګې لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې هغه لاده کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري نه لاسونه لري نه پښې لري دغه د پاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت می دا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزلي کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا دروجي میاشته دا مایوبین چې دي خواران د سختو ستونزو سره مخامخ دي خدای پاک دې وکړي چې
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستانه راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي، ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. روژه مبارکه راغله دي، هر شي ګراني ده، هر شي ګران شوي دي. نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومته چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په دویمه نیمه کې در 25 دقیقې بس